سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې پاکستان له 500 تر 600 لکو افغانانو ته له تیرو 40 کلونو راهیسې پناه ورکړې ده. د ده په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستانیو وګړو وینې تویې وي او دا حالت نور جاري کېدی او دا حالت نور دوام نشی راوړل. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خواجه آصف د دغو څرګندونو په غبرګون د ازادي راډیو مشال څانګې ته په یو پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګرو د اوسېدو او د فعالیت اجازه نه ورکوي. د افغانستان کې د بشري په بکن سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول $1 میلیارد ته اړتیا لري. ښاغلی امانی زیاته کړه په ټول هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 90 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کرکټ په اړه هم دا چې د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان لوبډلې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان ابدالیانو نوم هم یادیږي. تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماته ورکړې وه. تمه ده چې د افغانستان دغه ټیم خپل راتلونکي سیالي د سیشمې په ورځ له بنګلاديش الف ټیم سره وکړي. تفصیل به وروسته هم واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران لخوا د تجارتي کښتیو له توقیف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کار زیات کړي. دغه چارواکي چې په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وینا کوله وویل امریکا به نن او سبا خلیج ته د F-14 ډوله جنگي جټ الوتکې ولیږي څو د هغو A-10 ډوله تهاجمي الوتکو مرسته وکړي چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې هلته په ګزمه بوختې دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او فیسبوک پاڼه کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور پورې کړی دی. هغه ترهګر چې په پاکستان کې د خبره د پوجان او خلکو وینې تویوي په افغانستان کې ورته ځای ورکړل شوی دی. د خبرو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد غبرګون پارولی
خپل د جنګ په ضرورونو باندې ډېر پوهي چاته نه غواړي افغانستان او دا ستونزه خو د هغې خوا ستونزه ده خو د حل کولو دپاره به د هغې خوا نیم مسؤلیت وسي ده حل یې کوو پاتې چې موږ د خپلې خاورې د استعمال اجازه هېڅ نه ورکوو او په هر ډول د
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د ملګرو ملتونو په جنیوا څانګه کې په یوه غونډه کې یادونه شوې چې له افغانستانه د کادرونو او باسواده اشخاصو وتلو د افغانستان عامه ادارې زیانمنې کړې دي. د ښځو د حقونو او ټولنیزه فعال او ګیا میل په دې اړه وایي
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او د خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ تعلیم یافته برخه په دو کې شوه په ډېر عجله راووتل.
د اوکراین له وروستي حاله مو هم خبرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي پاکستان له 500 تر 600 میلیونو افغانانو ته له تیرو 40 کلونو راهیسې پناه ورکړې ده. د دې په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغه ترهګرو ته د خبره پنازوینه ورکړل شوې چې د پاکستاني وګړو وینې تویوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار واخلي. دا له هغه یو ورځ وروسته چې د پاکستان پوځ د جولای په 14 په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټنځایونو پر موجودګۍ او د هغې ډلې لپاره د عملیاتو پر ازادۍ د سختې اندېښنې څرګندونه وکړه. د پوځ د امریکو د دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال سید آسم منیر د جولای پر 14 د کوټې چاونۍ ته سفر وکړ چې پر مهال یې ورته امنیتي چارواکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د وروستي ترهګریز برید په اړه معلومات ورکړل. په بیان کې راغلي چې جنرال منیر د کوټې په سی ایم ایچ روغتون کې په غمله او نښته کې د ژوب له سرتیرو لیدنه هم کړې ده. د جولای په 14 د آی اس پی آر په بیان کې راغلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو له حکومت تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي او د 2000 کال د دوهې د تړون ژمنې پوره کړي. بیان وایي په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو ککړتیا بله مهمه مسله ده چې باید حل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونو ته په غبرګون د ازادي راډیو مشال څانګې ته یو پیغام استولی دی چې په ګډه اورو او ګورو.
موږ خپل د جنگ په ضررونو باندې ډیر پوهیږو، چاته نه غواړو چې ضرر ورسیږي افغانستان ته. دا ستونزه خو د هغې خوا ستونزه ده، خو د حل کولو دپاره به هغې خوا نه مسؤلیت وسي حل کي او پاتې شو. موږ د خپلې خاورې د استعمال اجازه هېڅ نه ورکوو او په هر ډول د دې د فعالیتونو مخه نیسو، د دې د ګشت ګزار مخه نیسو او دې باندې اسلامي عمارت ښه ټینګ مصمم ده او دا خبره یقیني کول غواړي چې افغانستان خاورې څوک بد استفاده ونه کړي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دې مخکې هم ویلي وو چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره لاسلیک کړی، د پاکستان له حکومت سره دغه تړون دوی نه دی لاسلیک کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې سره له دې هم دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول شي. طالبانو په دوحه کې د 2000 کال د فبروري په تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. یوه لنډه د ماخلو
سلامونه ونې کلمې ومنه. څنګه چې تاسو ویلي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اورئ. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ او د ملګرو ملتونو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په 14 غونډه کې ویلي دي چې له افغانستانه د کادرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ په بیان کې راغلي چې د دې ادارې په ټویټر خبر شوې دغه بیان کې راغلي چې افغانستان د فرهنګونو، موسیقي او پراخو دودونو له اړخه یو غني هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونو د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي. په دې اړه سنا کاکړ جزئیات راټول کړي او سیرا سره شریکوي.
سلامونه ونې کلمې ومنه. څنګه چې تاسو ویلي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په 14 غونډه کې له دې هېواده د کدرونو او باسواد اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر پوه شوی راغلی چې د 2021 میلادي کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستانه د وړ کدرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواده کارکوونکو له کموالي سره مخ شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د پوهنتونونو زیات شمېر استادان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او نور له دغه هېواده ووتل. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې له دې هېواده په وروستیو کې د 2 بېلابېلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د طالبانو لخوا پر زده کړو محدودیتونو سره سره ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه کولی شي د معاصرې ټکنالوژۍ او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. هڅه مو کړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. خو نوموړي او د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان کدرونو غوښتي چې هېواد پرېنږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بېرته ستنېدو غوښتنه کړې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکري مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي. مننه.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ له افغانستان د کادرونو په وتلو باندې اندېښنه ښوولي او ویلي دي چې د افغانستان عامه ادارې له ستونزو سره مخې دي په همدې خاطر چې له افغانستانه زرګونه کادرونه وتلي دي. یو له دې برخې هم د پوهنتون استادان دي. رسمي او تایید شوي شمېرې ښیي چې شاوخوا 400 د پوهنتون استادان چې لویه برخه د کابل د پوهنتون استادان دي له افغانستانه وتلي دي، خو غیر رسمي او ناتایید شوي رپورټونه او ځینې استادان بیا وایي چې تر شاوخوا 0 پورې د افغانستان د پوهنتونونو استادان د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې له هېواده وتلي دي او دمګړی د کډوالۍ کې په نورو هېوادونو کې شپې سبا کوي. یو له همدې کسانو نه هم د پکتیا د پوهنتون د اقتصاد د فاکولټي استاد ښاغلی جانداد جهاني دی چې دمګړی بهر کې اوسیږي. د اوس راسره د په ژوندۍ توګه په خبرونه کې خبرې کوي، راسره یو ځای شوی دی. جهاني صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې زموږ اړیکه مو ځواب کړله. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ واقعا څومره د اندېښنې وړ دی او په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ خبرې چې له افغانستان د کادرونو وتل عامه ادارې او د افغانستان سیستم زیانمن کړی او متاثره کړی دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. که څه هم چې مخکې له دې څخه چې په جنیوا کې په دې اړوند باندې خبرې وشي یا د ملګرو ملتونو له سټیج څخه موږ دا موضوع واورو، دا مسله اندېښمنوونکې وله. یعنی تاسې په ټولنیزو رسنیو کې لیدل چې خلکو مختلفو وختونو کې دا مسائل مطرح کړي دي، لکه یو څو وخت مخکې بی بی سي راډیو هم بی بی سي راډیو ټلویزیون هم یو راپور جوړ کړی و چې تنها د کابل پوهنتون څخه د 400 تعداد باندې استادان وتلي دي.
مننه جانی صاحب، د تاسو هم دې برخه کې به خبرې وکړو. د پوهنتون د استادانو وتل افغانستان څومره خپل د پوهنتون سیستم درسي نصاب او په ټوله کې دغه تعلیمي بهیر اغیزمن کړی دی؟ د تاسو شاګردان یا محصلین چې تاسو سره خبرې کوي که په تماس کې، دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
لومړی خو زما په نظر باندې ټول فوکس باید په پوهنتون په استادانو باندې ونه ساتل سي. یعنی لکه څنګه چې دې راپور کې ویل شوی و،
په دې خاطر مې دا خبره وکړله او په دې خاطر مې له تاسو نه مستقیم دا هغه وکړله چې تاسو د پوهنتون استاد یاست، نو په خپل برخه کې باتمن خډیر معلومات لري، په همدې خاطر مې دا مسله یاد کړله. ګرچی چې د تاسو خبره سمه ده چې په ټوله کې باید ټول کادرونه یاد شي. مننه.
دقیقا د پوهنتونونو کې تر ټولو بنیادی ستونزه چې کومه ایجاد شوې ده، هغه دا ده کوم استادان چې وتلې دي، زیات شمیر د دوه استادانو هغه کسانو چې په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې وي او اکثریت یې هغه اوسې په اروپایي او امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کړې وي. نو د دغو موجودیت په د افغانستان د پوهنتونونو لپاره ډېر حیاتي و. مثلا د کریکولمونو په ترتیب کې، د درسي نصاب په معیاري کولو کې، همدارنګه هغه د نو درسي میتودونو په تطبیق کې، او همدارنګه هغه استادانو موجودیت په دوه پوهنتونونو کې د زمينه سازي کولای شي حداقل یو مقایسه وسی د افغانستان د پانتونونو او د نورو پانتونونو یو حادثه موجوده و د دغه استادانو نشتون کی قسم سي مثلا په دغه یو نیم او دوه کال کې سلګونو کسان بیا استخدام شوی د طالبانو له خوا څخه پانتونونو کې خودغه اکثر غیر به تجربه کسان دي او همدارنګ د ټټو علمی درجو لرون کی دی او پاین حال کی هغه تجربی سی کوم مجرب او سادانو کولای سویل دی سره شریک کی وی لري نه لري نو پام دی خاطر باندې یعنی په پانتونونو کی په درسي نصاب کی په دی درسي پالیسانو په جوړولو کی د نوو میتودونو په تدبیق کی او اندرنګ د شاګردانو دی انګیزو په ساتلو کی یعنی
بله. مننه کوم جناب استاد، فقط په اخر کې وایم چې لتاسو غواړم پوښتم څه باعث شول چې تاسو له افغانستان ووځې، خپل وطن پرېږدې او پانتونم پرېږدې؟
زما په نظر باندې تر دې چې دې پوښتنې ته جواب ورکړو څه دې باعث چې زه هیواد پرېږدم، څه دې پوښتنې ته جواب ورکړو چې څه باعث شوی چې دغه سلګونه زره کسانو افغانستان پریکو په دغه کې زرګونه کسان اوسې هغه د مسلکي کسانو لو از ما په نظر باندې تر ټولو بنیادی علت د راتلونکي هم ده، یعنی د طالبانو بیا واکمنیدلو سره د افغانستان طالبانو افغانستان په یوه داسې مسیر باندې روان کړی دی چې اصلا د یو ښه راتلونکي هیله نه تر سترګو کیږي. طالبان مسلکي کسانو ته ارزښت نه ورکوي، لکه څنګه چې تاسو کیدلای سی په یاد وي تیر کال د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په یو بیان کې وویل چې موږ ته یو عادي طالب تر یو پوهان دو تر یو ډاکټر او ماستر موږ ته ډیر ارزښت لري. په عین شکل باندې د خلکو د مدني ازادیو سلب او همدارنګه سرکوب او د ته ورته اقدامات چې طالبانو تر لاس لاندې نیولې دي، دی وایسته سي خلک خپل را مسلکي کسان خپل راتلونکي په افغانستان کې ونه ویني او یا
ډیر مننه جانداد جهانی چې مخکې د پکتیا د پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد وی کور مودان چې خبرې مو راسره وکړلې. یوه لنډه د ما به واخلو، بیا به ورشو د اوکراین موضوع ته.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
وربشو د اوکراین موضوع ته، د اوکراین پوځي چارواکو ویلي په سومي ولایت کې پر سرحدي سیمو د روسیې د توغندیو بریدونه شوي چې ویجاړي رامنځته کړي. پر سومي ولایت چې د روسیې سرحد ته څیرمه پروت دی، وخت نا وخت د روسیې لخوا حملې ترسره کیږي. د دغه موضوع تفصیل بل فريدي سیال څخه واورو. مهرباني.
مدنه کور ودان ستنګزه سبلک څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی دی. د سومي پوځي ادارې ویلي چې په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول شوې دي او د غنو چاودن او غړي چاودنې هم رامنځته کړې دي. په دغه چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د پوځي ادارې په وینا د سوګني ودانې کرنیز تاسیسات او ځینې وسایل زیانمن شوي دي. سومي له روسیې سره پر پوله پروت ولایت چې وخت نا وخت ور باندې د روسیې لخوا بریدونه شوې دي. همدارنګه دولس ورځې مخکې پر دغه ولایت پر مرکز د بیپلوټالوټوکو په برید کې درې کسان وژل شو او یو شت نور کسان بیا ټپیان وو. په عین حال کې د اوکراین پوز ویلي دي چې پوزیان په جنوب سیمه زاپوریژیا کې د پرمختګ په حال کې دي، او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو هم د روسیې د پوزي تهاجم مخنی ولیده. لدی سره هم بهاله د اوکراین د وسوالو پاوز د لوی درستیز دفتر پرون مخام په خپل ورځنی اطلاعاتو کې بیا ویلي و چې دښمن پر اوکراین سلری وشت په بخنی سره درې څلويخت هوایی او لسالو د سکاو سره په استفاده ته توغندې وو ولس حمله کړې دي. همدارنګ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم ل ورلد رتبا قومندانانو سره تر کتنې وروسته تیر شپه یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې اوکراین وګړي وګړو ته خبري کړې دی او ویلي دی چې اوکرانیان باید درکړي چې روسیان په ټول ځواک سره د اوکرين په جنوب او ختیځ کې هڅه کوي چې ټولې سرچینې په کار واچوي او د اوکرایني ځواکونو د مختګ مخه ونیسي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د هوایی او بیپیلوټ الوتکو په ځانګړي ډول هغه بیپیلوټ الوتکې چې په ایران کې جوړې شوې دي د هغې بریدونه زیات شوي دي، خو بیا هم په زیاتره ښارونو کې دغه حملې په شاته مول شوي دي او په نورو ښارونو کې بیا د هوایی حملو زنګ هم غږول شوی دی. محلي چارواکو تر اوسه پورې په دغو حملو کې بیا د ځاني او مالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي.
بله، من نه کوم فریده سیال و چې د اوکراین له روسي حالې مو خبر کړو، لکه څنګه چې ځمنه کړې و د کرکټ په اړه باندې بتاسته نور جزئیات هم درکو. د افغانستان د کرکټ الف ټیم نن د ایمرجینګ سیالیو د آسیا کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 12 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا و. له دې مخکې د عمان لوبډلې ته په لوړ توپیر یعنې 2-1 باندې ماته ورکړې وه. په نننۍ لوبه کې ریاض حسن په 104 توپونو باندې 2-0 منډې کړې دي. نورعلي ځدران هم 53 کړي. ابراهیم علي اکرام علي خیل 104 منډې کړې دي. په بالینګ کې بیا د افغانستان د لوبغاړو لخوا هم ښه کار شوی دی او د سریلانکا د الف لوبډلې ټول لوبغاړي په 241 منډو باندې له میدانه اوټ کړي دي. د ویلو ده چې افغانستان ټیم به د بنګلاديش الف په وړاندې د سه شنبه په ورځ لوبه وکړي. د ایمرجینګ کپ سیالۍ په سریلانکا کې روانې دي. 8 هیوادونه پکې برخه لري. افغان ټیم له عمان، سریلانکا، بنګلاديش سره په یو ګروپ کې دی او لوبه ورسره کوي.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، معلمانې، خالات، ټول شي سیوي.
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نن د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ داسې وخت راغلی او لمانځل کیږي چې افغانستان څخه ماهر ځوانان یا وتلي او هغوی چې په هیواد کې پاتې همدي له بیکاری سره ټکوي. نرګس مومند حسنزه په دې اړه ریپورت لري.
استانی زاسه تاسو درانه اوریدم چې ټول ستړي ماشي نن دی جولای 15 په نړۍ کې د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړول ورس په داسې حال کې منځل کې چې په افغانستان کې طالبان د دویم سلواکمنۍ د پایلو وروسته په دې هیواد کې د ځوانانو ترمنځ د بیکاری کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې چې په دې راپور کې د ځینو داسې کسانو سره هم خبرې شوې دي، سنجونو داسې خدو سره هم خبرې شوې دي چې غوي د سنجونو چې غوي د خوانځي د تک په ارمان دي او داسې هڅه همشتا چې دغه یې زده کړې ات ان د ماستری تر کچې پورې هم دغه زده کړې نیمګړي پاتې دی او خپل دندې هم له لاسه ورکړې دي. نه یوازې نجونې بلکې حالکان هم د سړي نارینه شته چې غوي د لوړو زده کړو د درلودو ترڅنګ بیا هم دوی په کورونه کې بیکاره ناشتي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو د نړیوالې ورځې په اړه په خپل پیغام کې ویلي چې په مایری زده کړو د ځوانانو سمبالول اړین دي. په پیغام کې چې ښاغلی ګوتریش په ټویټر پانه خپور کړی دی، د ځوانانو د مهارتونو نړیوال ورځ مختدا را یادوي چې ښوونکي په دې برخه کې مخکښ دي. د ځوانانو مهارتونو ته پام اړول نړیوال ورځ سه کال په دې شعار سره چې دراتونکو د بدلولو لپاره د ښوونکو روزونکو او ځوانانو مهارتونه لوړ کړي نمانځل کیږي. ملګري ملتونه د 2014 کال راهیسې د جولای 15 دا ورځ په دې نوم ځکه ونومول چې ځوانانو ته لا ډېر پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار مخکې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته سلګونه زره کسان خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار د 1401 لمریز کال په غویي میاشت کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د هغو ارزونو له مخې چې په 2001 کال په جنوري میاشت کې کړې وه، له 15 زیاتو کسانو په دې هېواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2022 کال تر دوبه پورې به د هغو کسانو شمیر د 9 لک او 9 لک ترمنز وی چې وخت د طالبانو لاره سیده ورسته خپل دندې د لاس ور کړی دي. د دې هم زیاته کړی دی چې د بیکار کسانو ترمنز د خزینو شمیر د نارینه او پرتله ډیر دی.
او رسیدو د پروګرام پای ریپورت ته البته د اناهیتا ولیزاده په نوم د یوې افغاني کډوالې د فلم په اړه د چې په وروستیو کې د چک جمهوریت د فلمونو په یو نړیوال او مشهور فستیوال کارلو ویواری کې د غوره فلم جایزه ګټلې ده.
فریمونت لا فلم ور اخوا دا امریکا دا کالیفورنیا په یو صنعتي خارګوټی کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو جوړ شوی دی. دا انایتا ولیزاده لپاره چې په لومړي ځل په فلمونو کې لوبیدلې دا په سینما کې د لوبیدو پیلامه ده. انایتا په دغه فلم کې د هغې افغان انجلۍ رول لوبوي چې د فارچون کوکیز یا د بخت کلچو د تولید په کارخونه کې کار کوي. هغه د هغه کلچو پیغامونه لیکي چې د کلچې په منځ کې اچول کیږي.
فریمون از هوپ فور می رائټ ناو.
انایتا د دنیا په نوم د یو افغان کډوالې رول لوبوي چې د افغان کډوالو په یوستو کنځ کې ژوند کوي. د هغې ژوند دغه فلم له کریکټر سره چې ارشوي خپل هیواد بریګ دی ورتواله لري.
باید هیواد می پریخی وی زکه خبریال او موجون می گواخ سره مخ و کله چې دلته راغلم هر څه راته تور او سپین و. ژوند ته مې د یو مستقیم خط په سترګه کتل، خو اوس له دې فلم سره هر څه بدل شول.
Fortune messages are a responsibility. Consciously or unconsciously, they are going to act on the flux of things. They shouldn't be too lucky.
پن پپک چاله
دا فریمونت فلم په امریکا او نورو هیوادونو کې ډیر پام وراړول. دا فریمونت فلم ډایریکټر بابک جلالی د چک جمهوریت د دوبی د فلمونو په فستیوال کې د خ ډایریکټر جایزه وګټله. انایتا ولیزاده ونتوانیدل چې په دغه فستیوال کې ګډون وکړي ځکه د کډوالۍ پروسې لپاره باید په کالیفورنیا کې پاتې وای.
یو وی ملګری می د فریمونت د فلم پاتراو معلومات سره ولېګل، ویل می چې دغه فلم کیسه د افغانستان د وینچلې پاتراو ده. زما د کیسې په ډول
د فلم ډایریکټر وای چې فریمونت د هغه افغانانو د ژوند کیسه کوي چې په خپل نوي کور کې نږدې ورک شوی دی. هغه افغانان چې غواړي بیا ځلی عادي ژوند ولري او حتی د دویم ځل لپاره لوی هیلې وکړي.
They shouldn't be too original. They shouldn't be too obvious.
I wanted to show
ما غوښتل ښکاره کړم چې یو افغانه پیغله د نورو هیوادونو له پیغلو لکه چک، جرمني، فرانسا، مونتویدیو، سان سالوادور او نورو ځایونو توپیر نه لري. زه فکر کوم چې هغه له دې زیات ستونزې لیدلې او رنځېدلې. دا د هغې په ژوند کې د خان جوړولو لامل نه کیږي. اوس هم هڅه کوي چې ځان لپاره ژوند جوړ کړي.
To her still seeking to build a life for herself.
La Afghanistan څخه د انایتا د سفر پایله بیا په کالیفورنیا کې په فلم کې لوبیدل اسانه نه ښکاري.
Everything changed in one night. Like هر څه په یو شپه کې بدل شول. خو زه اړوم چې پاتې کوم او د خپل ژوند شیندلو ټوټو ته وګورم او بیرته یې لسره جوړ کړم.
Look at those broken pieces of my life and I had to fix it again.
د فلم تر ټولو سخت برخه هغه مهال و چې انایتا اړوڅو پر یو سړی د ناسم کړنې له کبله چیغه وکړي. هغه کار چې خو هیڅ کله نه وکړي.
هغه څه چې ما په افغانستان کې زده کړی وو او راته ویل شو دا و چې باید چپ اوسم. یو خزا او یو ونجلې باید